پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د شنبې ورځ ده. د ثور د غوایي څوارلسمه نیټه ده، د 1300 اتنوی هجری المریز کال. نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلرمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړي او په دې هیواد کې وي دایمي او عادلانه سولې ته د رسیدو ملاتړ کوي. په غزني کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړه چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکي اونۍ کې په فنلند کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. جمهوریت ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنې د افغانستان یو مهم شریک دی او د افغان حکومت لخوا له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار روان دی څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازیګر پارک کې په اروپا، پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې کړي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم او په افغانستان کې د بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. دا ترکیه ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي او په دې هیواد کې د یوې دایمي عادلانه او داسې سولې چې د عملي کېدو وړ وي ملاتړې دي. رجب طیب اردوغان دا خبرې په استانبول کې له افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د جمعې په ورځ په لیدنه کې کړي. اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله د ولسمشر اردوغان په رسمي بلنه ترکیې ته سفر کړی. د افغانستان د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوو غړو د کار د پایل هرکلی کوي او د ولسواکۍ په ټینګښت کې یو ګام بولي. د اجرایه ریاست په وینا ښاغلي اردوغان په دې لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویلي چې ترکیه د آزادو او باوري انتخاباتو ملاتړې ده او د افغانستان او سیمې لپاره د داسې انتخاباتو ترسره کیدل مهم بولي. په غزنی کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوی. د غزنی دولتي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکیان وژل شوی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اندړ ولسوالۍ په نیاز کلا کې د پنج شنبې او جمعې په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر پټنځایونو چاپی وهلي چې جګړه رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه ولسي خلق د کوم لوري په ډزو وشل شوی. د ننګرهار ولایت په لسو سرحدي ولسوالیو کې د مریضي برېښنا د برابرولو لپاره د کلو د پراختیا د وزارت د سروې چارې تر ډیره حده بشپړې شوې دي. د ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر د بیان له مخې د کلو د پراختیا وزارت د پایدار انرژي د ملي پروګرام د دې پروژې په عمل کېدو سره به د لسو سرحدي ولسوالیو څخه د پاسه 1.5 لک کورنۍ له مریضي برېښنا برخمنې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي اونۍ په فنلند کې خپلو کې وویني. سرګی لاوروف او مایک پامپیو په داسې وخت کې یو بل سره وګوري چې په وینزویلا کې د روان بحران له امله د واشنگټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پامپیو او لاوروف به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په فنلند کې د آرکتیک شورا د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال له یو بل سره ویني او خبرې به ډېرې د وینزویلا پر مسلې را څرخي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او د روسیې ولسمشرانو ترمنځ پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل له ولسمشر پوتین سره یې خبرې خېوي یو ساعت دوام وکړ. د ټرمپ په وینا په ډیرو موضوعاتو له پوتین سره غږیدلی او ویلی دی چې د وینزویلا په اړه بحث د موضوع او د وینزویلا په اړه خبرې د بحث مهمه موضوع وه او پوتین د ده په وینا نه غواړي چې په دې مسله کې داخل شي. روسیه د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحده ایالاتونه بیا خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ ملاتړی دی او د یې په رسمیت پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت موافقه کړې چې پر متحده عربي اماراتو او بحرین د نږدې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وسلو د پلورلو لپاره یې کانګرس ته یو یادښت استولی. کانګرس که چیرته له دې سره مخالفت کوي نو باید د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. واشنگټن بحرین متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته په سیمه کې په دې سترګه ګوري چې ګوندې د ایران د نفوذ د پراختیا مخه نیولی شي. او جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتغول. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل پینګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړي خارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویش چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتې دي. د جنوبی کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درستیز په وینا ویلي چې جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي رپورټونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نتی.
دا ازادي راډیو د اوسته غرمې دوه لس بجې او شپږ دقیقې دی. په خبرونه کې وروسته رپورټونه درته لرو. د خبرونه کې به ورسته په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو خبرې کوو. په قطر کې په خبرو کې پرمختګ شوی کنه دی شوی
دغه پیشرفت چې څنګه سوی دی یا څه دی سوی دی دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر خبري مسایلو تاسو ته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مخونه اړو او به ګورو چې د کابل څو معتبر ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همداراز په یو رپورټ کې واورئ چې ولې د کابل په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي نه غواړي چې د فولیک اسید په نوم ځانګړي ټابلیټونه چې ډاکټران یې د کمخونې لپاره شګنی وخوري. د ښوونځیو د زده کوونکو سره مو خبرې کړې. د ښوونکو سره مو د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکو سره هم غږېدلې او د خبرونې تقریبا دیش دقیقې مو د مخدر موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان ته ورکړی دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خبریږي او په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خبرونی اول رپورت مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو هڅو دی. د افغانستان د خلاصون لار په نوم د یوې شورا مشر سید محمد اکبر آغا وایي چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي او د طالبانو یو شمېر سیاسي نمایندګانو په قطر کې د خبرو په شپږم پړاو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. سید محمد اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له پېژندل سو کسانو که څه هم هغه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه دي ویلي چې د کومې سرچینې پر اساس دا خبرې کوي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ویلی دی چې دا خبرې ممکن په دوو ورځو کې پای ته ورسیږي او وروستۍ نتیجه اعلان شي. خو په همدې وخت کې د طالبانو د چارو پیژندل سوی څارونکی وحید مجده چې په قطر کې روانو خبرو ته هم د څارونکي له نظر ګوري متفاوت نظر لري. وحید مجده وایي دی فکر نه کوي چې پرمختګ به سوی وي. خو ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته، افغان صاحب تاسو څه نور معلومات پر دې اضافه کولای سي؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوای چې د قطر د شپږم پړاو مذاکراتو په ایجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد نه کارول موضوعات شامل وو. سید اکبر هغه د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي استازو او طالب پلاوي په مذاکراتو کې څه نه څه پرمختګونه سوي دي.
بعد طالبان د شوای چې د خلیجانو په وټلو کې زمر څه پیشرفت سوی دي. البته دا پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څه دي سوی دي دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبه په ورځ پیل سوي دی او د صد اکبر هغه پوینه ټاکل سوي چې دغه خبرې پراتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کې دي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، بین الافغاني مذاکرات او یو جامع اوربند د دوی او طالب پلاوی د خبرو مهم ټکی دی. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد د خلیلزاد په جواب کې ویلی دی چې خلیلزاد له طالبانو د وسلې د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو روانې خبرې له نږدې څاري وایي چې خلیلزاد او طالبانو وروستیو دریځو ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې په اسانه پرمختګونه وسی.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه ووزي. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
که څه هم تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو د دغو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی صد اکبر اغا وایي چې ټاکل سوي د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې ووم پړاو ته ولاړ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو وروستي معلومات څه دي. د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د می د میاشتې په دوهمه نیټه باندې پر ټویټر بیا ولیکل چې د سولې لپاره به موږ ضرورت لرو چې پر څلورو مسئلو تفاهم وکړو. یوه مسئله د په وینا د بهرنیو ځواکونو وتل دی، بله مسئله د دې ضمانت دی چې په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه کیږي، دریمه مسئله بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرې دي، او څلورمه مسئله د تشدد کمیدل او هر اړخیز اوربندی. زلمی خلیلزاد لیکلی چې تر څو چې پر دغو څلورو مسلو باندې موافقه ونسی پر یوه هم موافقه نسی کېدلی. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان پر همدې مسله د انتظار خادم سره مرکه کړې ده. شغله خادم په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو دی او په ورستیو کې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې ګډون کړی و چې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوالی د رپورټونو پر اساس مشري کوله. د شغله خادم څخه اجمل تورمان په پیل کې د قطر د غونډې په ارتباط او د دغه ورستیو پرمختګونو په ارتباط د هغه نظر پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې د قطر مذاکرات د افغانستان د حکومت او د امریکا او د طالبان ترمنځ یو مذاکرات چې باید حل شي. فکر کوم چې د امریکایانو د خوانه بحث دا چې د رمضان د میاشتې وروسته باید تدبیر شي، په داسې حال کې چې امریکایانې د مخکې جوړېدو غوښتنه کوي. ولې تر اوسه پورې هم په مدیریت کې، په زمانبندۍ کې او په مکان کې چې کوم ځای کې وشي لا هم بحثونه روان دي. فکر کوم چې زربانی هایش شي او زما تحلیل دا وایي، البته هغه څه چې زه ګورم او څه څه اورم.
څه پرمختګ پکې وینئ؟
بل سره نشته دی. فکر کوم چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی انتخاب دی. ټول طرفونه په دې باندې رضا دي، ولې د وضعیت څرنګوالي باندې او په زمان او مکان باندې بحثونه دي تر څو ټول طرفونه تقابل قبول شي.
بله خادم صاحب، تاسو هم لاړو اسلام آباد ته د یو پلاوی په ترکیب کې او هلته هم د سولې څخه خبرې وي، په دې اړه معلومات راکړئ چې دا خبرې په کومو حدودو کې وي او پاکستاني چارواکي هم په کې ول، کم پاکستاني چارواکي په کومه کچه؟
د افغانستان د خوانه د سولې او انکشاف مرکز یا سی ډی پی اس او د پاکستان له خوا د آر پی آی د سیمایزو همکاري د سولې په برخه کې لاغي داري د مسله جوړه شوې و. د افغانستان لسفری هیئت د ډاکټر داخلوال په مشرۍ باندې تلاړو پاکستان طرف نه متقاعد سفیران، کسان چې پښتانه وو په افغانستان کې ماموریتونه کړي دي. بیا مو دغه دور ځینې کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي سره هم لیدکاته وکړه. زموږ دریځ واضح و د افغاني مذاکراتو انتخاب یوازینی لار ده چې د افغانستان جګړه پای ته رسول شي. د دوه طرفونو په بحث کې یو خبر چې ډیر روښانه و، هغه د افغاني مذاکراتو آغاز او پیلو کامیابولو د چې د دوه طرفونه پالیسی جوړون کې نه دي، بلکې وازی د چیرون کې دی او یا هم د سولې فعالین دي. موږ بحثونه وکړو، نظرونه مو سره توحید کړو، هله ده چې زر د دوړو حکومتونو هغه د تصمیم ګیرۍ او مرجو ته ورسیږي، هغوی زمونږ پر مشروع باندې عمل وکړي او بل اخره هغه سی بن افغان مذاکرات
په حکومت دغه خبرو په جریان کې نو تاسو ورته ویلی ول څنګه په جریان کې وکړه څنګه؟
دا اصلا دا کانفرنس د ار پی آی د خوانه جوړ شوی و، د سیمیزو د ریجنل پیس انسټیټیوټ چې ورته وایي. موږ یوازې دعوت شوي یو د سولې د فعالینو په حیث باندې. نو دا کومه دولتي مسله نه وه، نو کومه دولتي اداره ده، نه خواته دولتي اداره وه، نه هم دې خواته د دولت په نمایندګۍ باندې څوک تللي وو. دا شخصي ظرفیتونو کې ټول تلل دي او هلته یې خبرې کړي دي او خپل نظر ورکړی دی کور دننه بهر په نورو هېوادونو کې. دغه د
بهرنیو چارو وزیر سره هم د پاکستان ولیدل او خبرې مو کړې. ډېر ځله د پاکستان په اړه دا انتقاد موجود دی چې دوی په وار وار ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به همکاري کوي، خو بیا صادق نه دي پاتې خپلو ژمنو ته. دا ځل پاکستاني چارواکي څنګه ول په دې برخه کې څه ویل؟
د پاکستان له شرارت ته، د پاکستان له عداوت، دښمنۍ او تخریب هیڅوک سترګې نشي پټولی. د افغانستان جګړه یوازې د هغوی پر ناسمو پالیسیو باندې متمرکزه وه، متمرکزه ده. ولې دا چې اوس نو سامری ته رسیدلې ده او پاکستان فکر کوي چې نور شرارتي اقتصاد سیاست خرابولی شي، دوی مجبور مکلف دي چې نه یوازې تکتیکي بلکې ستراتیژیک تغیرات په خپلو پالیسۍ کې راولي. زمونږ امید دا دی چې پاکستان خپلو غلطۍ نه زده کړي وکړي او د افغانستان په حالاتو کې مثبت رول ادا کړي، مګر دا چې بیا د بدو عواقبو سره مخامخ شي او امریکا او دنیا پر دې باندې سخت ګزارونه وکړي او بالاخره تر فشار لاندې راولي.
فاصله انتظار خدم سره د اجمل تورمان مرکر ویده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو، د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې د یونسکو سازمان د ورلد پرس فریډم یا د مطبوعاتو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي ورځ لمانځله. په دغه ځانګړو مراسمو کې چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو سازمان په اډیس ابابا کې جوړ کړی و، پر دې خبرې وسوې چې رسنۍ د انتخاباتو او دیموکراسۍ په وده کې څه ډول رول لوبوي او څه ډول رول لوبولی شي. د یونسکو سازمان هر کال په دغو مراسمو کې یو نړیواله جایزه هم ورکوي چې د کولمبیایي ژورنالیست ګویلرمو کانو ایسازا په نوم باندې ده. دا هغه ژورنالیست و چې په 1960 میلادي کال کې د دسمبر په 18 نیټه د کولمبیا په مرکز بوګوتا کې د خپلې ورځپاڼې ال اسپیکتادور د دفتر مخ ته ووژل سو. د هغه په نوم د هغه په درناوي ورکول کیږي. سش کال دغه نړیواله جایزه د رویټرز خبری اژانس دوو خبریالانو او لونی او کیا سو او ته ورکړ سو، د هغوی د کار، د هغوی د شجاعت لپاره. د ازادي راډیو درې خبریالان چې د اپریل په 10 نیټه باندې ووژل سول په هغو کسانو کې و چې د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې او د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د ازادۍ د ملاتړ نور نړیوالو سازمانونو د هغوی یادونه کړې وه. او افغانستان په عمومي ډول د خبریالانو لپاره یو ډېر خطرناک هیواد بلل سوی دی. د تیر کال لږ تر لږه 15 ژورنالیستان چې زموږ درې همکاران هم پکې په افغانستان کې په تروریستي او انفجاري حملو کې ووژل سول. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې په همدې ارتباط یو ځانګړی ویډیو رپورټ یا یو ویډیو خپره شوې ده. نو که تاسو علاقمندان یاست او غواړئ چې د دغو مراسمو د ګډونوالو په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت د هغوی خبرې واورئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. او تاسو بیا کولای شئ چې له دې لارې پر فیسبوک او ټویټر هم د نورو اوریدونکو د خپلو ملګرو سره دغه ویډیوګانی شریک کړي. اوس ورځو فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي روان مریض کال کې به په څلور ولایتونو کې د کبانو د روزنې اتیا فرمونه جوړ شي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرنې وزارت په هیواد کې دننه د مالداري سکتور په ځانګړي ډول د کبانو د فارمونو او د غوښې د پراختیا په هدف روان کال پلان لري چې په خصوص بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي.
ښاغلی رستمی وایي چې د دغو فارمونو له جوړېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او د کبانو د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د ټول هیواد په کچه 2000 د کبانو د روزنې او تولید فارمونه موجود دي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د لاجواردو په سوداګریزه لاره سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د افغانستان له لوري د ترکیې په لور یوازې یو موټر استول شوی چې سوداګریز محصولات پکې بار خو د ویزې د نه لرلو له امله هغه هم تر اوسه نه دی رسیدلی.
د لاجوارد لارې تجاران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. موږ تقریبا د $1,000,000 په حدود کې مال آماده شوي دي چې دا ترکیه او نورو هیوادو ته په حرکت شي. متاسفانه چې یوه موټر حرکت کړی دی هغه هم پر لارې د روډ پاس یا د ویزې مشکل لري، هغه هم بند پاتې شوی دی، ترکیې ته نه دی رسیدلی.
نوموړی لاړوند سکتوري وزارتونو غوښتنه کوي چې په ګډه دې سره یوه تګلاره برابره کړي چې پر دغه سوداګریز لار سوداګرو ته د یاد هیواد د ویزې اسانتیا رامنځته کړي. د متشبثینو علي بورډ په خبره هر ورځ باید له 9 موټر د لاجوردو سوداګریزې لارې ترکیې او بیا نورو هیوادونو ته افغاني محصولات انتقال کړي، هغه چاره چې لا په چاپه ولاړه ده. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ، یو یورو اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني کلدارې 509 درس افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحدو ایالاتو پر ایران په عمومي ډول بندیزونه لګولي، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین، روسیا او د اروپایي ټولنې ځینې غړي دوی ته یې معافیت ورکړی و چې په ځینې مواردو کې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. د معافیت موده د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسېده، خو د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې دا موده یې تمدید کړې ده یا غځولې ده. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. رضوانه، د امریکا دا اعلان څه وخت وسو او نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فرش جانې. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه اعلان خبره کړې ده، ویلي دي چې په 15 برخو کې چې مخکې هم په کې ځینې هیوادونو ته چپای کې روسیا، چین او اروپایي هیوادونو دی هغوی ته معافیت او چې هغوی وکول شي د ایران له ملکی اټومي پروګرام سره مرسته وکړي. په دې برخو کې دغه د معافیت موده د 15 نه تر 90 ورځو پورې غځولې ده. البته دوه داسې برخې دي فرشجان چې پغې کې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه پر ایران باندې دوی د تر ټولو سخت بندیزونو په حساب کې راځي، واغه له بهر څخه د ایران لخوا د یورانیم یا بهر ته د ایران لخوا د یورانیم صادرول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ملکی اړخ نه پرته کدي یورانیم په تولید کې چې هغه یورانیم تل د ایران او د غرب ترمنځ د اټومي وسلو د جوړښت له امله یو ستونزه او خندو، کدغه هیوادونه په هغه برخه کې اقدامات کوي نو په هغه صورت کې بیا د امریکا له اکثر عمل سره هم مخ کې دي شي.
څو ورځې مخکې اوریدونکو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پټینګ ویلي و چې دی به دا وخت نه تمدیدوي، او تاسو خبر یاست چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې ورڅخه ووتل. اوس رضوانه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه چې لا هم په موافقه کې پاتې دي، له ایران سره څه ډول چلند کوي؟
د هغه موافقې له مخې چې په 2015 کال کې د امریکا او د امنیت شورا د 15 د میغړو هیوادونو او ایران ترمنځ شو، د هغه موافقې له مخې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه باید د ایران د ملکیت اټومي پروګرام په برخه کې د هیواد سره مرسته وکړي. مثلا په دې کې د بوشهر اټومي بټې د غراس د فردا په نوم د ایرانمو د غنی کولو یو فابریکه ده، د اراک د اټومي فعالیتونو یو مرکز ده، او د تهران د اټومي ریاکټر د تحقیقاتو مرکز ده. په دې برخه کې د امریکا د متحده بهرنیو چارو وزارت هغه 15 برخې دي چې موافقه اعلان کړې ده، او دا غو موافقه لمخې چې ایران او اروپا او روسیا او چین درلوده د غدري وړ هیوادونه کول شي چې په دې برخه کې خپل همکاري وکړي. تر اوسه پورې دغه دریو هیوادونو یا دغه دوه هیوادونو اروپایي ټولنې عکس العمل نه دی خوده، لیکن کارپوهان په دې باور دي چې دوی به په دې برخه کې عکس العمل مثبت څرګند کړي او له دې اقدام نه به خوښي څرګند کړي.
ډېر مننه رضوان مراد. تاسو دغه رپورت موږ پر یو پاڼه وروسته کتلای سئ. آزادي راډیو ټکی کان.
آزادي راډیو ته غوږونی سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورځو اجمل تورمان ته د کابل ورسپانو ته زغلنده کتنه کړې ده او هغه مهمه مقاله او سرمقالې راخستې چې څه وایي.
هشت صوب خپلواک ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له نیک مرغه د سولې مشورتي لوی جرګه له کومې لوی امنیتي پیښې پرته ترسره شوه. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه جرګه د ارګ د سیاسي مخالفانو له ګډون پرته جوړه شوې وه. په سرمقاله کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسيونو مخالفت د جرګې د غړو پر سر اختلاف ښودل شوی او ویل شوی ښاغلی عبدالله او یو شمیر سیاسي څیرو غوښتل چې د سولې مشورتي جرګه د ملي شورا د دریو دورو له غړو، د ولایتي شوراګانو له غړو او هغو کسانو جوړوي چې د تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ډېرې رایې ګټلي خو مجلس ته لاره نه ده پیدا کړې. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو خو ده چې دوی سوله او امن غواړي او غوښتنې د جرګې په پریکړه لیک کې څرګند دي، نو که هر ډله غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې برخه ولري باید د تاوتریخوالي لاس واخلي او مشروع سیاست ته مخه کړي. سرخط پلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې جرګه د چا په ګټه او د چا په تاوان وه. ورسپانې وړاندې دې پوښتنې ته ځواب ویلې او لیکلي ښکاره ده چې د سولې د مشورتي لوی جرګې ټولې پریکړې، غوښتنې او وړاندیزونه د عامو افغانانو تر څنګ د ریښتینو سیاستوالو، حکومت او ان وسلوالو طالبانو په ګټه وي، خو برعکس د هغو کسانو، ډلو او لوریو په زیان و چې د افغانستان په جګړه کې خپل پایښت او په سوله کې زیان ویني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دغو کسانو او ډلو کې د ملت په پیسو غټ شوي قومي او سمتي سیاستوال، حکومتي چارواکي، د طالبانو هغه مشران چې بچیانې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي او دوی هم له هیواده بهر ښه ژوند لري او د افغانستان له جګړې خایت ترلاسه کوي شامل دي.
اوس به ورسو په کابل کې شونځیو ته. په شونځیو کې د رپورټونو پروساس د افغانستان د معرف وزارت او د افغانستان د مروختیا وزارت په ابتکار یو پروګرام دی چې زده کوونکو ته د فولی کسید په نوم تابلیتونه ورکول کېږي، ګولۍ ورکول کېږي، چې په اړه یې ځینې اوازې خپرې سوې دي. دا چې څه ویل کېږي اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا وسپنې د تابلیتونو په اړه چې د افغانستان په خوانځیو کې پنځونو زده کوونکو ویشل کیږي، دا واضح چې تاوان اړوي. دې پرې ته رسیدلی چې اوس ډیرې دوی یا تابلیتونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو خوانځی دی. د دغه خوانځي دوه تن زده کوونکي په دې باور دي که چیرې د فولیک اسید تابلیتونو نه استفاده وکړي ممکن په راتلونکي کې شړ شي.
نو ملایلا دا نه زه استفاده نه کوم. دومره سم معلومات لرم ځکه چې دا ګولې سده ډیر zarar لري شاګردانو ته، ځکه چې دا خارجي ملکونه سده دوی نه غواړي سده موږ اینده نسل زیات سده څوک سده ګولې نه استفاده کوي، یعنی دا سده د ټول سده د نشي ګولې دي، نو ایست نو ما دا ګولېونه خوړلې.
خو یوش میر نور انجونی بیا دا وزیر دوی وای دوی و موده وشو چې دا تابلیتونه خوري او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړي دي.
سمیه غفوری و در موردشم شاید بسیار زیاد بود.
سمیه غفوری هم در دغو تابلیتونو پر در آوازی ویچه تاوان لدی. خود دکتر دلار خوانی نمخیه با اونایی که یو زل خرو سرای دیر خوی ستریا نه احساسوی سبقون خزده کهو او راز هم ستری کهون که نوی
کسل نمی باشی چون با تلاوت
پا ورد وقت که در افغانستان در پوهنی وزارت ویان در نوریان نزهت وی فولیکاسید یا در اوسپن تابلیتونه در جنوز در کهون که در وینی در کمخ در مخنوی او ذهنی پیاورتیا پا هدف پا خوانزیو که ویشل کیگی.
سالانه تعدادی از شاگردان دختر ما
یو شمیرنجونو زکاون کو بعد د کال په وګدو کې غیر حاضرین ډیر کولی او دا غشان موږ دا احساس کوو چې دوی سبقونه هم سم نشي اخیستلای. نو موږ ارزونه وکړه د زکاون کو د غیر حاضری او په سم ډول د سبقونو نه زده کولو لامل په دوی کې د وینې کمښت وو. نو موږ ډار ورکړ چې دا تبلیتونه د ګټې پرته تاوان نه لري.
ډاکټران وایي فولیک اسید تبلیتونه ویټامین بی لري چې د وینې کمښت ډیر ښه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا تبلیتونه د ښځو لپاره له شنډېدو یا بې اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د فولیک اسید او د نسل د لمنځه تلو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. آن ویل کېږي څومره چې د میندو وینه ډیره وي په هماغه اندازه ډیر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د ښې روغتیا لپاره دی نو ځکه یې خوړل ګټور دي.
ښاغلی
فیروز